سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې تاسو ازادي راډیو ته وکیاس مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه رینا میری وایي چې د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په توګه نن دوشنبه پای ته رسیږي. هغې د تېره شپه په خپل ایکس پاڼه د مغښې په لیک کې لیکلي چې پر ټول ګډون او حقونو متکي افغانستان لپاره د زړورو افغان ښځو او نارینهوو دفاع یو لوی ویاړ و. هغې زیاته کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب دغه راز د ښځو او د بشري حقونو د مدافعانو له هڅو د کار اخیستو لپاره باید زیات کارونه وشي. د لیک په یوه برخه کې راغلي چې د طالبانو د متقاعد کولو لپاره دې کار ته دوام ورکړي سو غوی جوړون کې فرمانونه فسخ کړی چې خځې وینجونې له فعالیت تحرک زده کړو ژوند غوچتولو او طبي انسټیټیوټونو ته د لاسرسي څخه راګرځوي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د سلنګونو لوی لارې نن سهار ته بجې د کوچنی وسایط د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو. دغه وزارت وایي محمد اشرف اقشناس نن پیوه اعلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سلنګونو کې منتظر پاتې شي مسافروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شو. په تیرو څو ورځو کې د سلنګونو لوی لار سواري د لنډې مودې لپاره د درنې واورې او طوفانونو له کبله تړل شوې ده. په همدې حال کې د واپې جندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا سرمشل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر دوام اندېښنه خوده. یعنی انګلند وایي چې پر یک شنبه هم د اسلام قلعه بندر له لارې تر 300 زیات استل شوي کډوال افغانستان ته داخل شوي. هغه انګلند په هغه ویډیو کې چې پرونه وخت یې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي موږ اوس د ایران او افغانستان ترمنځ د اسلام قلعه په سرحدي دروازه کې یو. دا د کډوالو د منلو مرکز چې معلومات او سلام مشورې برابروي او هرایت لیږدوي. ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیون افغان کډوال پله خوري وبسي د افغانستان پر اوګو یو بل بار د پاکستان لوړاندې 8000 افغان کډوال ایستل دي. او ورسته خبرم ده چې د اسرائیل او حماس ترمنس د اوربان په دمو ورځ د بشري مرستو 240 لارې نن دوشنبه له مصر څخه غزې ته واصل شي. امریکا متحده ایالاتونه اروپای ټولنه ماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سینا په شمال کې د مصر د سری میاشتې ټولنې و چارواکي ویلي چې په لاسو لاریو کې سونتو کې بارو دغه لارې د غزې په جنوب کې د کرم شالوم له سرحدي دروازې غزې ته داخليږي. دغه چارواکي ویلي چې په ټوله کې به بشري مرستو بار دریزر لاری د فلسطینانو د قلم را ته د لیګلو لپاره اچم اتو دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو .com کې اوریدل شي. ډونالډ ټرمپ نن رسمن د امریکا د وسل وختم جمهوری رئیس په توګه د لوړ مراسم تر سره کوي. وړاندې به په خبرونه کې درته جزئیات درکړو.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه ناڅه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
سوان توک به لوړېدو ته د خلکو اندېښنه او روسیې کې په کندهار کې د سړک غاړې خوړو بازار په بیسر ډول پاته کړی ده. پروان کرتن را پرون حمله رو
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ترون اوریدونکو د امریکا د ولسمشر زړه ټاکنو د تالیف مراسم هم دا شیبه په امریکا کې روان دي. اول تر ډیر شمیر د امریکا په خونی وسنی چارواکي راغلي دي تر څو دغه مراسم الته تر سره سي. دغه موضوع په تړاو په امریکا کې د آشنا راډیو همکار خغلې اریوب خاورین موږ سره د ټلیفون پر کړخه ده. له دې څخه به روسي جزئیات راوغلو چې الته په امریکا کې دغه د تالیف یا د لوړ مراسم څنګه روان دي. سلامونه خاورین سه وخت بخیر کراته وایي چې تازه جزئیات دي مراسم پیل شوې دي د مراسم لپاره څوک څوک راغلي دي مهرباني.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. واشنگتن کې نن په یو ډیر سړه هوا کې چې تقریبا بیساری بلل کیږي، بیساری په دې معنا چې دغه د تحلیف مراسم تل د کانګرس د ودانۍ په زینو کې یعنی په آزاد فضا کې د لسګونه زره د حتی سلګونه زره او د باراک اوباما په وخت کې خود د میلیون پوری یادونه یادېدل چې 1 میلیون خلکو ګډون کې کړی وو. امانند د سړې هوا له امله دا د نن په ماڼۍ کې تر سره کیږي. دغه د کانګرس ماڼۍ د واشنگتن یو ډېر آیکونیک یا غختلې تصویر سي ده په امبي د کانګرس د مانې د منز په ګومبزه کې چې دیتا کیپټل روټنډا اورته بلل کیږي په دې کې کیږي ډېر محدود شمیر چې د کانګرس غړي هم د کانګرس غړي هم د سنا مجلس غړي چې د 1500 کسان داشول د او ځینې ډېر محدود میلمانه او د ولسمشر منتخب ولسمشر البته تر څو شیبو بوري به چې کله هغه لوړه وکړه نو بیا ولسمشر سي د هغه د کورنۍ غړي په دې کې بلل شوي دي شپږ نیم سوه کسانو د ننه
اوس خاورین صاحب لکه څنګه چې تاسو له محدود شمیر میلمانه دغه د لوړی مراسمو ته راغلي دي دغه محدود شمیر میلمانو ته بلنه ورکړل شوې کنه روان وضعیت په کتو دغه کسان رابلل شوي دي
زه غواړم دلته تصحیح کوم البته د عامه پوهاوي لپاره تصحیح په دې معنا چې محدود شمیر دلته دننه په دې مراسمو کې د ناستي یا د ولاړي ځای ده میلمانه دی لسګونه زره د ترامپ مینوال واشنگتن تر رسیدلی او خود سړی حواله عمله دا په بهر کې مراسم ونه شول د نن کی یا د نن کی په دې خاطر باندې د تشمیر د خلکو کم ده البته فل زره کسان په ارینا بلکی چې یو بل سټډیوم ده په واشنگتن کې د لری ځای راغلی میلمانه چې هغه به دی هیل راغلی ول چې دلته به د باندې به یو ښه هوا کې او په فضا کې د تاریخي شیبې لنجدې وویني هغه لپاره الته د ناستي او د مراسمو په لویو تلویزیونونو باندې د لیدو امکانات برابر سوي دي شل زره کسان الته ناستي او د لاري په کوڅو کې چې هوا ډیره سړه ده او لاندې په ځمکه واورم پرته ده خال خال خلک دلته هم لیدل کیږي چې په دې هیله ولاړ دي چې کله ډانلډ ترامپ منتخب ولسمشر د کانګرس کې د دې مراسمونو وروسته وایټ هاوس ته ځي نو اقلا هغه موټر او کاروان او یا خای په کوم ځای کې موټر راکته سي نو دې ته بلاسو خوري
bale د بایدن اداري چارواکو تړاو کراته معلومات راکړي چې د مراسم ته بایدن راغلي دی ورسره د دوی د اداري چارواکو تړاو کراته وی چې کوم کسان په دغه مراسم کې دوی ونده اخیستي دا بل اخره ولسمشر بایدن سره بعد د لوري مراسم دوی تر سره کوي
ټول دا خو ولسمشر بایدن په اول ورځ چې انتخابات تر سره شول په دې سبا باندې دې سره وغږېدل او دا ژمنه ور سره وکړه چې زبې د تحلیف په مراسمو کې د سیاسي قدرت د سپارلو په سولېز ډول او په خاطر چې څومره لدی نوې ادارې سره همکاري امکان لري خپل اداري چارواکو ته مامورینو ته د سپارښتنه کړي و چې په دې کې د ترامپ د ادارې سره یا د ترامپ د نومول شوی او کسانو سره همکاري وکړي چې په هر وزارت کې په سپینماني کې د واک څنګه وسپارل شو نو دا پروسه د انتخاباتو نه چې په نوومبر کې کیږي په لومړی اونۍ کې تر دینن تاریخ پوری دوه نیم میاشتې وخت په دې دوه نیم میاشت کې د واک عملا سپارل شوی نن هغه یو رسمیت پوره کیږي نن چې کله ډانلډ ترامپ وایټ هاوس ته یا سپینماني ته ورشي نو وایټ هاوس کې به ټول مامورین د خپل د دلخوا ګمارل شوی چارواکي الته په کار بوخت وي او د دې لپاره به حتی دلته یو ټوکر چې په د دې چوکیم د خوخه باندې به هغه میزم بدل شوی یا چوکیم بدل شوی نو دا سپینماني د سارا چې بایدن راوزی او ډانلډ ترامپ چې نوزی په دې شپږو ساعتونو کې دغه تبادله د اجناس و هم کی یا تا د انسانانو خو رسمیت دی دغه د ډیکور او د تزینی سامان دا هم بدلیږي نو هغه کار تر سره سوی
بله خاورین صاحب د لوري مراسمو ځای ته ولسمشر ټرمپ هم رسیدلی دی په سوشي بوک به ممکن دوی د دغه تالیف یا د لوري مراسم تر سره کړي او خپل دغه لوړه به سر ته ورسوي تاسو په امریکا کې دننه د امریکا میشو یا د تیرې ادارې د چارواکو همغږي او د دوی د همکاري په تړاو باندې موږ ته معلومات راکړل راځي چې د افغانستان خلکو پر نظر باندې موږ تاسو غوږیږو چې امریکا کې مش افغانان د ترامپ د بیا ځلې ولسمشر کې دوه تړاو څه وایي چې هغه د افغانستان تړاو د ترامپ لوري څه خوشبینه پاتې شوې دي د دې هغه د ریسته پکتو دوی څه نظر لري
د افغانستان په موضوع کې یو خو سیاسي هغه د کمپاین وختونه وو شعارونه ول چې په تیرو څلورو کلونو کې او یا بیا خصوصا دغه د وروستي کال کې سي د کمپاین په جریان کې د ډونالډ ټرمپ لخوا د جمهوری غوښتون کې په عمومي توګه د بایدن په حکومت انتقاد هم کاوه او له افغانستان څخه په راوتلو باندې هم انتقاد کړی وو په دغه شکل سره راوتلي وو په دې هم انتقاد کړی وو په کانګرس کې په سنا په مجلس کې غونډې هم وسوې بیا بیا یې انتقاد پرې کړی وو تر پرونه پورې انتقاد سوی ده په دې موضوع خو په مقابل کې د بایدن حکومت په دې تیرو څلورو کلونو کې ویلي وو چې موږ خو هغه ژمنې پوره کړې دي چې د ډونالډ ټرمپ په وخت کې د دوهې تړون لاسلیک شوی وو د افغانستان څخه راوتلو ژمنه یا تړون خو ډونالډ ټرمپ امضا کړی وو او حتی وایي د تړون له مخې باید په مای کې راوتلي وای موږ لا هم درې څلور میاشتې د تړون وزن دي د عمل کېدلې په اګست کې راووتلو نو خبره ده چې دا خو یو سیاسي کمپاین نه و له دواړو خواوو انتقاد کېدو په یو بل باندې پړه چول سوي ده خو ولسمشر بایدن په وروستۍ وینا کې هم چې ملت ته وکړه وای ما یو ډېر لوی خدمت کړی ده د امریکا د ولس لپاره د امریکا د ولسمشر لپاره سی اقلن دی به افغانستان له جګړې سره مخامخ نه دی د امریکا ولس می د ټول لوی جګړې نه راځتلې دي دا دا چونکی یو سیاسي موضوع ده د دواړو خواو یادونه ضرور ده چې دا اوسی اوس
مننه بله
تر نن پوری بیا ډونالډ ټرمپ چې اوس بل دی وروسته له افغانستان سره افغانستان سره څه کوي مشخصا نه خپل نظر نه څرګند کړی
ډیره زیاته
شعارونه کړی
مننه ډیره زیاته مننه خوري صاحب مننه ژوند سي وخت لري درنو اوریدونکو د امریکا غا کې آشنا ریډیو امکار خغلی اریوب خوري نو چې موږ سره د امریکا د ولسمشر ټاکنو د لوړ مراسم په اړه باندې ورستی جزئیات شریک کړل تم دې موضوع په اړه مونږ د چارو لشنون کې خغل اسماعیل غرنی سر مرکه کړی ده ورته د مرکه اورو
منان پدې ډېر خپېږي چې د افغانستان د نیمه پیړۍ رواني غمیزي اساسي او بنیادي عامل او لامل نړیوالو زبرځواک او رقابتونو او سیالۍ دي چې زمونږ د ناخلفو غونډیانو په خستو کې د پاکستان په وګو تر سره شول او تر سره کیږي د دا دومره غمیزو او کړهونو ورسته افغانان حق لري چې له هر ولسمشر په خاص توګه د ترامپ نه ډېرې هیلې ولري دا ځکه چې د ترامپ په خپل خبره زلا سپین مانی ته پلار ووم چې حماس او اسرائیل اوربن ته غاړه کې خوده موږ تاسو ولې د چوربن تر سره شو او هم دا اوس د عملی کېدو په درشل کې دي دا ځکه چې مخکې له دې څخه چې اوربن وشي ترامپ خپل استازي ویټ اف اسرائیل ته ولېګا او ورته په ډېر په جدي توګه ورته ویل چې موږ دوستان یاستئ باید دوستی را سره وکي دوستی په دې معنی ده چې تاسو باید په سوله په سیمه کې ثبات ته کار وکي اوربند ته غاړه کېږدي هغه د اوربند ته غاړه کې خوده همداشان موږ هم همدا هیل لرو افغانان هم د دې دومره غمیز او کړاوونو وروسته همدا هیل لري ځکه دوی هم د افغانستان په اړه د سیمه په اړه ډیر ښکاره خبرې کړې دي خصوصا پاکستان او ایران ته ګوتسندنه وکړه چې موږ په ښکارا ګورو چې ستاسو په هر ساحه کې د تروستانو د ترغګرو اډیشته روزنتونو نشته او تاسو موږ سره دوه مخې چلن کوي موږ د دینه ورسته د تاسو د دوه مخې چلن زغم نه لرو نو دا د خبرو ته پکاتو موږ هم هیلمن یو چې کچيري هم دغه سي پام افغانستان ته وشي که افغانستان ته وشي د افغانستان روان حالات ته پکاتو د طالبانو حالات ته پکاتو یوې وړي دکې ته ضرورت دی نو بنا
اوس څنګه دکې ته چې تاسو لې یو ضرورت دی بیا خلک خورا ډیر زیات تمیل لري د افغانستان د خلکو تمیل ترامپ څخه په کومه کچه کې به توسید هغه مرچې لمن دی پام دغه کچه به تمیل ولرو
د ټولو بد مرغی او عامل ترشا امدغه زواکونه دی تاسو د غنیمه پیړی کې وین وینو چې د ټولو بد مرغی او سپورټ او هغه امدوی کوي کچیر دوی ته لاس واخلي او دوی اراده ولري ما خو تاسو ته ویل کچیر ترامپ او د ترامپ موجوده د نوې اداره اراده ولري موږ هیله من یو چې ډیر ضربه په سیمه کې او په خاصه توګه په افغانستان کې سوله او ثبات راشي او موږ به واقعا د سیمه سره او نړۍ سره خراشه درشولو دا چې هم دا اوس دغه راشه درشه وجود نه لري دلته هم د پردې تر شا لاسونه شته دي نو بنان دی مونږه هیله دی نوې ادارې نه دا ده چې تاسو چې همداسې ټټر وهلی چې په افغانستان په امریکا کې په نړۍ کې په خپل په آسیا کې او افغانستان کې سوله راوړو خو د سولې دلیل همدغه دی کچیر واقعا تاسو اراده ولرئ ډیر زر دا سوله تامینېدای شي او ډیر سره افغانستان به د خپل هیلو ته ورسی.
بله بل طرف ته بیا سره دی چې تام یو هیله ډیر ذاتې دی او ډول ویره موجوده ده هغه ک د طالبانو لوري بیا د خلکو لوري بیا ته په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت په کتو د مرستو د بندیدو ډیر ذاتې ویره خبره شوې ده. دغه ویره څومره پر ځای کې د لزید امریکانو رو پالیسی ته په کتو چې هغه د پیسو د فیصدۍ د کمولو د کنټرول په برخه کې خورا مهارت لري افغانستان سره د مرستو بندولو په تړاو باندې د خلکو اندېښنې په کومه کچه کې کېدای شي دا
طالبان امدا اوس په هر شکل چې راغلی دی په هر شکل چې په مخ روان دی امدا اوس د افغانستان د نظام واقع پلاس دی که دوی توجه نه کی نه تنها دا چې اندیښنې به زیات شي بلکه زه ډېر ویرېږم اندېښنه لرم چې مونږ ممکن مونږ ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شو او تاسو همدا اوس وینئ چې طالبان یو شمېر چارواکي دا خبرو ته اشاره کوي او تاسو د عباس ستانکزي دا وروستۍ خبرې بیخي سپینې خبرې ورته واورېدلې چې بیخي دونه پاتې شو چې دغه ملا هیبت الله سره لاس او ګریوان شي. نو بنان هلته هم دغسې یو اراده وجود لري همدغسې وی هم د دغه وزنه د روان وزنه اندېښنه لري افغانان هم اندېښنه لري دا تقریبا سلور کال شلو سلور کال څنګه امکان لري چې یو 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 نظام وجود لري الته قانون نه وسی الته وصول وجود نه لري الته گزارش ولسته ورنکړ شي ولست پکې برخه نه لري ولست دغه سي ورست تر بلې دغه حقوق هغه دغه وجایب تر پخو لاندې شي دا نور د زغملو نه دی منګ هم دغه اوس هم د امریکې نه هیلم دا د سیاسیونو نه هم دا هیله ده د طالبان نه هیله هم دا ده چې د نزاکتونو ته باید پام وکړي که دا پام ونه کړي موږ واقعا زه خپله شخصا ډېر اندېښمن یم چې ډېر ستونزو سره به لاس او ګریوان شو حتی افغانستان به د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شو.
د چارشنونکي ښاغلی اسماعیل غرنه و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خورو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای چې د روان میلادي کال د لمړۍ میاشتې په دومه اونۍ کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. ډبلیو اف پی په بیې کې د دې زیاتوالي له امله د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د 3.5% کموالی بللی دی. عبدالسپوږمۍ په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې سږ کال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بیرنګ دي د خوراکي توکو د بیې لوړوالي هم ژوند کول خورا ورته سخت کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. ډبلیو اف پی د یکشنبې په ورځ د جنورۍ په 19 په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 3.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې بیه یې ثابته پاتې د نورو لرګیو سکرو او تیلو بیې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوي دي. سخت ژمی د مالي سرچینو کمښت د بیو لوړوالی او بیکاري د ډیرو افغان کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستی دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورت کې پول باشه آدم برای چیزی بخره
چې پیسې وي سړی به خوراکي توکي پرې واخلي. خو زه پیسې نه لرم نور خونه لوړ شوې دي. خدای شاهد دی چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړلو لپاره نه لرم. د ډالرو په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټېږي.
باز اگر دلار پایین هم شوه نرخ پایین نمیشه. با خدا قسم است اگر امیال ما چیزی به خوردن داشته باشم.
همدار از کابل اوسیدونکی عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چند روز که میشه
پدې څو ورځو کې نرخونه ورځ تر بلې لوړ شوي. هر کال به مې د بلوط لرګي په شپږ سره افغانۍ اخیسته. سږ کال چې ژمی ډېر یخ دی، واوره زیاته ده، په اسانۍ سره دغه لرګي نه پیدا کېږي، او که پیدا شي نرخ یې له دیارلسو څخه تر څوارلس افغانیو پورې دی. ټول خوراکي مواد لکه اوړه، غوړي، وریجې ګران شوي دي. د ژمي په راتګ او د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. له یوې خوا بېکاري او له بلې خوا د بیو لوړوالی موږ ځوروي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل،
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه اوړه، غوړي او همداسې بوره یو څه نه څه د افغانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی. لکه ډالر لږ اوچت شوی دی. یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ، او یو تونه تاجیکي اوړه چې دی په 1400 افغانۍ، او وطنی اوړه چې دی په 1500 افغانۍ، او چینی بوره چې دا تقریبا په 350 او 500 افغانۍ ریټونه وو. یو څه ناڅه ریټونه زه اضافه شوی دی د افغانو په مقابل کې، او دې خاطر باندې چې ډالر لږ اوچت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12مه نېټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډي ودونو د افغانستان د قاضیانو د بې برخلیک کېدو په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښنه ښودلې ده. نور حالې په دې راپور کې ورو.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي، افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله، که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 6مه ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي، او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضی در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 تنه قاضیان په پاکستان کې میشت دي، چې له دې ډلې 10 کسې د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. له بده مرغه چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوي نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي، خو د دوه کلونو په تیرېدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي، او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري، کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې اینجا ما به مشکلات عدیده دچار هستم. یکی ایسته که ترسیم دیپورت
موږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو. ویریږو چې پولیس مو ونه نیسي او ریپورت مونه کړي. اقتصادي ستونزې لرو. زه او کورنۍ مې کاملا له روحي ستونزو سره مخ یو. دوه کاله کېږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي. تر اوسه یې له موږ امنیتي مرکه هم نه ده اخیستې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتای پولیس کې فعلا جریان داره، مدار هر حالت خطر است، ممکن مولا بگیرن دیپورت بکنن.
فعلا د پولیس عملیات روان دي، نو کېدای شي مونږ ونیسي او دیپورت مکړي. په هر حال کې په خطر کې یو. تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړی، د دوی پر وړاندې د د شته امنیتی ستونزو لامل اندیښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د جمهوری نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندیښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کندهار کې د سړغړې خوړو بازار په بیسار ډول وده کړې ده. دغه کوچني کاروبارونه د خوندورو او ارزانه خوړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کول فرصتونه رامنځته کړي دي. نور جزئیات یې په
کندهار کې د سړک غاړې خوړو ګرم بازار په دې ورستۍ کې کندهار کې د سړک غاړې خوړو مینوال زیات شوي او ډېری خلک له دغه خوړو استفاده کوي. کندهار کې د سړک غاړې خوړو کې محلي کباب، سمبوسا، پکوړه، شیر نخوت، وریجی، نا او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوند له اړخه ډېر مشهور دي. د سړک پر سر پلورونکي دونکي خواړه ځکه ډېری پیرودونکي لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي. د علیشاه او بصیر احمد په نومونو د سړک غاړې د خوړو پلورونکي وایي ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د ښار له بېلابېلو سیمو څخه زیات پیرودونکي ورته راځي.
اقتصاد خلکو کمزوری دی، کمزوری ډول باندې موږ مثال هغه شی ورته دغه کوو یو د خلکو هم شپه کیږي، د اقتصاد په لحاظ باندې هم ښه دی او خلک راځي د دې خوښي یې دغه شی چې موږ جوړو. بس په دغه کې الله پاک د هغه کور کرایا او خرچا او یو روزي پکښې برابروي په فضل د خدای. بس پکښې خوشحاله انشاءالله دا یو ته ولاړ
دې خو قیمتونه چې په نورو ځایو کې څه داسې سل یو سلو شل افغانۍ مګر دا چې دی دا بیا په شپېته افغانۍ ښه خوندور خوره کې ځینې خلک بیا دا رقم یې دا پیاز رومیان نور سره خوري ساده یې خوري مګر ځینې بیا راځي پیاز رومیان نوره چې مرچک ښه خوندور یا بر جوړ کې ښه خوندور فرق راځي.
د کندهار اوسیدونکي وایي د سړک پر سر پلورونکي دونکي خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي ځکه ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري او نسي کولای په رستورانتونو کې ګران بیه خواړه وخوري.
شهر دانه تمامي ده، همشه کیفیت لري. مثال په رستورانت په سل افغانۍ تمامي ده، د دې په پنځوس افغانۍ تمامي ده، ښه کیفیت لري، ښه خوند ده، ډېره وخت د دې راځم
برابر زما دلې یو سلور میاشت پنځه میاشت کې زه دلې راځم. نو دا چې ما کله د وریجو شروع کړې چې زه خورم نو ښه وریجې دي، فرزان هم دي، په ښه کیفیت هم ښه خوندورې دي. د نورو هوټلو د نورو ځایو شهر ځانه
که څه هم د سړک غاړې خواړه اوس د کندهار د ښاري کلتور برخه ګرځېدلې خو روغتیا پالان د دې خوړو د کیفیت په اړه اندېښنې لري. ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړې خواړه اکثره د حفظ الصحې اصول نه مراتوي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای سي. نوموړي ټینګار کوي چې د عامې روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
دغه خوراکي توکي چې د ریړۍ پر سر، د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅېږي د دې هیڅ ضمانت نشته چې دا د میکروبونو او انتاناتو څخه خالي. نو دلته چې دا شان خرڅېږي دا غیر صحي دي، غیر روغتیایي دي، د زموږ تاسې د هیواد د وګړو دپاره دا زیانمن او تاواني دي. نو که چیرې د دې دپاره د دولت د خوا څخه پالیسي ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي که چیرې په دې د سړک په غاړه باندې خرڅېږي هم داسې د یو دغه په څیر باندې یو پلاستیک یا یو داسې جالیانی تر څو دغه خواړه چې دي دا یو څه خوندي سي.
د سړک غاړې خوراکي توکي که څه هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي، خو د روغتیایي اندېښنو له امله باید تر څارنې لاندې ونیول سي. روغتیا پالان وایي